پنځه بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن جمعه د افغانستان په درشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی دی. دغه ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالند برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټرۍ په مکتب کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. بریتانیا د وژې په میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چوننګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چوننګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تمه کېږي چې د اکشن ایډ په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې پورس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن ایډ به د کابل ولایت په دې سبز او بګراموی ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $200 to $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژبې پر رسیدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پورس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمې پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړی چې د پلازمینې دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حملو کې 15 کسان وژل شوي او 2 ټپیان دي. د راپور له مخې یوه ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسیایا کې پرته ده. بل لوري ته د اسرائیل پوځ خبر ورکړی چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا ساجر ورو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبا 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې روسیه او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې.
کې دې شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولای شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د روسیې او پاکستاني چارواکو د خبرو ترڅنګ به پرې خبرونه کې واوري چې د کونړ په کامبیش کې یو مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانۍ وسایلو نه به کار اخیسته.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو د پلي کېدو هڅې ګړندې کړې.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاکوم وعده شوی وي د خیبر پختونخوا د وزیر الله سره هغه بجرګه کوي.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړ کړې. یو شمیر کندهاري فعالان او خلک هڅولي چې په ودونو او محفلونو کې د بهرنیو میوه په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کلیه ډېر پتی نو دا زما د وړاندیز مطلب دا و چې دا کلو په ځای باید موږ انار استعمال شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد ته د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورز اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایج سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره موادو قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښنی وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورز په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه پر ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګري مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، دغه راز اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري 10 کیلومتره نوې سړک جوړې شي. دغه سړک له چنار خوړ سیمې پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاد موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیره غوونی او پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې د 10 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړې. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځای وسیدونکو غنو ستوند سره مخ دي. په خبر پانه کې راغلی چې سړک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې وسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سړک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
چې د چیرار خړ د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خړ کې کشیر تعداد وګړي وشيږي چې دهنه چراغ ورن تر ځنګل باندې پوری. نو واخن چې ډیر سوندو سره مخ دي د خلک بنالته نه سړک شته نه نو چې په ورو د مورو لار د پاره کم اسان تاويشته خو دیو د خرو د قچرو د نور په خونه وسایل نو کار راشته.
د چینار خړ وسیدونکو سیف الدین وای په دې خوشاله دي چې لیوي خو ورته سړک جوړیږي او بل اړخه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړې ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سړک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې 10 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکو ستونزې ګالي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ترنو لسکلنو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر لمخي د لوبي په متحد عربی اماراتو کې د درو هیوادونو ترمنځ کیږي. لومړی مسابقه نن د کابل په وخت سهار په 10 بجو پیل شي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات اساسی رډو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحد عرب امارات دی او د دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکي آسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحد عرب اماراتو کې، نو هغه د پاره چمتووالی دی.
او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره مخامخ شي. ټاکل شوی د خلوبه د افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ د ری اړخیز سیالۍ د چهارشنبه پورس پیل شوې. افغانستان په دغو لوبو کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه‌شنبه پورس له تاجکستان سره کوي. له سپورت به سیاست ته مخکو. په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب د پښتون قومي عدالت په نامه د خیبر جرګې استازو د خپل پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. د نومبر په 14 دغه استازو په یو غونډه کې وویل چې د غشتنو د پوره کولو په خاطر به د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره وګوري. تفصیل په دې راپور کې.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. دا غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړي ویډیو کې وویل چې د خپل ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت ته به استازی ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خلکو مې وعده شوي وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې دا اغه پاولا سره با او داسې د دغه نورو اړوند د آی ډی پیس پاولا سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره باغې بنجرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم پاولا سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اکتوبر په 11مه په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پریکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو داوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې پوز به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13مه په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سن کې رینجرز وکونه شته دی، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې له سیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وین لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12مه په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي، او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6مه د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو زینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختي نیوکه پرې وکړه. په اسلام آباد کې چیرونکو عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خبر جرګې زینې غوښتنې په عملی ډول د منلو وړ او زینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ مومن څخه مطالبه دي چې په هغه کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړ دي غوي ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي، ریاست لګ دي دغه ته تیار دي. خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالی علاقو نه، اغه ته اغوی وسه پوری تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې دا هغه نشي کولای.
د اکتوبر په 6مه پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او درې کسان یې وژلي وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او گورنر کونډي په کې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت کې ترسره کیږي چې پکینګ دې ته تیارې نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنې شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي، خو اوس تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې له ډانل ترامپ او بخښي له جو بایدن سره به د چین ولسمشر د تعرفو په ارتباط هم خبري کوي او کنه. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزي استوګن جبري کړه کول ته اړ ایست دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزي په څباندې وکلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځیانو اقدامات د بشريت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حملو کې د څباندې شلو کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، د اسرائیل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم دزي تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,300 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,410 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعال ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزه تړنګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
له خبرونو ور اخوا
البته په دې خبرونه کې دا شیبه له خبرونو سره پاتې شو. له خبرونو ورهاخوا د کندهار د انارو په ارتباط تاسو ته مفصل راپور لرو چې هلته بڼوال شکایت لري چې په پاکستان کې د انارو تعرفې لوړې شوې دي او بڼوال تاوان کوي چې پاکستان ته انار صادر کړي، خو ځینې مدني فعالان ځینې وړاندیزونه لري چې هغه ګټور دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو د لوبو لډګر مو مخکې په دې خبري مجله کې دا خبر درلود چې ټاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. دا مسابقه په عربي متحده اماراتو کې ده. دا شیبه 15 بجې او 40 دقیقې په کابل کې د افغانستان او اماراتو ترمنځ نننۍ د کرکټ مسابقه د کابل په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د لوبو لډګر په نړیواله کچه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ دغه 2 دقیقې مخکې د شلو ورونو مسابقه پای ته ورسیده. ویسټ انډیز په دې لوبه کې 145 منډې وکړې، اته لوبغاړي له لاسه ورکړل، او انګلستان 149 منډې کړې وکړې او اول لوبغاړي له لاسه ورکړل. نن د کرکټ لډګر بل لوبه دا ده چې د جنوبي افریقا او هند ترمنځ دا د کابل په وخت د ماښام خواته ترسره کیږي. اوس په کندهار ته مخه کړو. په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړې مالیې له امله له کندهاره د انارو صادرات کم شوي دي، د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې
په کارتنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بسګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوندی، څوارلس کسه مزدوران دي. دا څوارلس کسه مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماته هم شلې رسېده. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ نیمه که نیمه که رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي، د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی. موږ در بدره بلې چې نه کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتل سوه پر دغه جالۍ ورکوم په دوه زره ماته خرچېږي. زما دغه انار بره په څو سوله تاسو خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بلا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي چې کس خرچې درانه دي چې پاکستان دي واته موږ راستو. دغسې درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا درې زره کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن یو لکو اته زره پاکستاني کالداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن یو لکو نوي زره کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شه انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دی، په موږ پسې واپس راغلی. دا انار خو لاړه چې ولاړل، یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دغونډه ټیکس سوي دي، دا خرچې د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر اپ چا بار کړ نور بالا بده نشي پروي. په دغه بخښو کې به ولاړ بل خلک چې پرار خپل غلي.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیز رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي ترڅو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایی کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسه دوه پروګرامونه چې ورسه ان کلیه ډیر پتی نو دا زما ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر نه استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سر مخامخ سو ډیر خلکو دی کارت کمپاین سی وکړ. هزار یو اکشاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش به اوس کلکته دا انار اجدی د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساری ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 90 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړې تعرفې له امله صادرات نږدې 80 سلنه د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجارې پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنې په صادراتو کې تقریبا 80 سلنه کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنې ډیرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډېر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او وزارت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.